دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري هولم رپامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال بچی صندوق یا یونیسف استاذ فران اکویزا وای چې د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه په ورځ د 6.3 درجو په قوت د زلزلې وروسته د ګڼ شمېر ماشومانو او کورنیو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د یونیسف دا صحوي استاذ وای چې زلزلې د هرات، بادغیس او فراه ولایتونه ولړزول. زیاتره مصیبت ځپلې سیمې د هرات د ښار په 40 کیلومتر کې موقعیت لري. د فران اکویزا په وینا که څه هم چې د زلزلې د تباهۍ بشپړ پس منظر لا تر اوسه پورې نه دی څرګند، خو له ابتدایي څېړنو نه څرګندېږي چې د ماشومانو او ښځو په شمول 300 ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال وای په داسې حال کې چې په زلزلہ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 2000 نه اوخته په سلګونو کورونه هم ویجاړ شوی دی. د امریکا غا خبريال ارش عربسادی د روټس خبري ایجنسی په حواله ریپورت ورکړي چې د افغانستان په غرنۍ سیمه کې اکثرا زلزلې کیږي. د ریټرز اژانس د خیریه مؤسسو او لیدو ډیپلوماټانو له قوله وای چې د طالبانو د حکومت لخوا د خیریه مؤسساتو پر خزو کارمندانو باندې د لګیدلو قیوداتو له امله زیاترو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم کړي او یې په ټپه درولي. لبل خوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د یک شنبه په ورځ د تلې په 14 ریپورت ورکړ چې د شنبه د ورځې د زلزلې تاوان د هغه زلزلې سره برابر دی چې په افغانستان کې په 2020 میلادي کال کې شوی وو او شاوخوا زر کسان پکې وژل شوی. ورځپاڼه وایي چې دا زلزله د تباهۍ په اعتبار تیرو 3 لسیزو په موده کې په افغانستان کې تر ټولو تباه کوونکی قدرتي آفت و. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وای چې د حماس چې پر اسرائیلو د حماس له بریدونو وروسته متحده ایالات له اسرائیلو سره د خپلو نوو پوځي مرستو جزئیات اعلانوي. پرون د یک شنبه په ورځ د تلې په 14 د سینن تلویزیون سره په مرکه کې ویل موږ د اسرائیلو مشخص وړاندیزونه له نظره تیرو او فکر کوم چې بلنکن وای د جمهور رئیس جو بایدن لارښوونه دا وه هر څه چې لازم وي اسرائیل ته برابر کی چې د حماس بریدون ته رسیدګي وکړي. اسرائیلي مقامات وای چې شاوخوا 600 اسرائیلیان وژل شوي او 2000 نور ژوبل شوي. د حماس وسلوالو جنگیالو پر اسرائیلو باندې د ناڅاپي برید په لړ کې ګڼ شمېر ملکیان او اسرائیلي پوځیان له ځان سره د غزې تړانګې ته انتقال کړل. څارون کې وای دا سخکاری چې د حماس لخوا پر اسرائیل باندې د زرهاو راکټونو لوړ کول نه مخکې ایراني چارواکو ورسره تماس نیولیو. په واشنگتن کې د امریکا خبري الوای چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبد اللهیان د حماس او د فلسطین د اسلامي جهاد د سازمان سره چې له غزې نه فعالیت کوي د سپتمبر په لومړۍ نیټه په بیروت کې مفصل ملاقاتونه کړو. د ایران د تسنیم خبري اژانس د ریپورت لمخه دواړو خواوو د اسرائیل له اشغال نه د فلسطین د ازادۍ پر اهمیت تاکید کړو. د نړۍ ګڼ شمېر هوایي شرکتونو اسرائیل ته خپل پروازونه ځنډولې دي. د امریکا د هوایي شرکتونو ایئر فرانس او د جرمني د لوفتانزا او د متحده عربی اماراتو د امریټس، راینیر او ایجین ایرلاینز په شمول ګڼ شمېر بهرنیو شرکتونو د تل اویو د بن ګورن هوایي ډګر ته خپل پروازونه ځنډولي. همداراز یو ګڼ شمېر پروازونه د بن ګورن له هوایي ډګر نه هم فسخه شوي دي. د چین د سنحوا خبري اژانس د ریپورت لمخې امریکایي کوهنور انا ګوتو او دغه نیپالې رهنما پروند یک شنبه پورس د ټیبت په غرونو کې د واورو د طوفان لامل وژل شوې دي او دوه تنه نور ملګري ورګ دي. او د امریکا د ټکساس ایالت د رایس په هنتون دی ویچړل لمخي په امریکا کې د 1902 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ موده کې لږ تر لږه 521 کوچنیو ښارګوټو او خرونو چې په اوسط ډول د نفوسو شمیر له 0 تر 200,000 پورې وو سیمایزو چارواکو د بودیجې د کمبود په وجه د پولیسو ماموریتونه له منځه وړي او تړلې دي. د خبرونو پای
د سیمه او نړۍ خبرونه واویدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر د افغان کډوالو سره گاونډي هیوادونو ناسم چلند پاړه دغه هیوادونو ته ویلي چې د هغوی دا ډول کړنې افغانانو ته د منلو نه دي او دا به افغانستان ته د زیان د رسولو پر ځای په خپل دغه هیوادونو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر افغان کډوالو سره د ځینو ګاونډیو هیوادو ناسم چلند ته په غبرګون کې ویلي چې د هغوی دا ډول کړنې افغانانو ته د منلو نه دي او دا به افغانستان ته د زیان د رسولو پر ځای په خپله دغه هیوادو ته زیان ورسوي. ملا برادر د یک شنبې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د کابل او شانګهای ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستو غونډې ته په وینا کې ویل چې په کار دي ګاونډي هیوادونه راتلونکي ته هم پاملرنه وکړي.
موږ پر خپلو ګاونډیانو او پر خپلو نور هم سایګانو باندې ځف کوو چې موږ سره ښه تعامل ولري. موږ به د دوی سره متقابل تعامل لرو او دا چې پر بعضو شیانو باندې دوی موږ ته څه ناڅه مشکلات پیښوي دا دوی ته ګټه نه رسوي، توان به ورسوي ګټه نه شي رسولی. مثلا لکه د مهاجرو په سر باندې چې نن ورځ څه استهزاء یا مثلا څه سپکاوی دوی کوي د افغانانو سره، دا وهیڅ افغان ته د منلو نه ده. دوی باید د خپل ځان سره سوچ فکر وکړي، باید دوی د آینده هم وسنجي.
بل برادر ویل چې ګاونډي هیوادونه باید د خپل راتلونکي په اړه هم فکر وکړي، ځکه چې د طالبانو دغه چارواکي په وینا د افغانستان وضعیت په تل په یو حال پاتې دي شي. بل عبدالغنی برادر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو سره د ناسم چلند او ځورولو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ویډیوي تصویرونه خپاره شوي دي. ایراني حکومتي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد د قزوین په ولایت کې د افغان کډوالو د وهلو او ډبولو په تورې 19 ایرانیان نیولي او په زندان کې اچولي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرسیال په لومړي ځل د کوم ګاونډي هیواد د نوم اخیستو پرته افغان کډوالو سره د ګاونډي هیوادو په ناسم چلند باندې انتقاد کړی دی. د دغه چارواکي د دغو څرګندونو د مخه د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد او د دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد هم د پاکستان پریکړه په سختو ټکو غندلې وه او د دغه هیواد څخه یې په خپله پریکړه د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وی چې پاکستان د افغان کډوالو د شتون څخه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي، خو په عین وخت کې د روانو پارلماني ټاکنو د امنیت په اړه هم اندېښنې لري.
مشورې اولی است چې برای حکومت طالبان فشار وارد کنه تا تمام خواسته های پاکستان رو بپذیرند و در ضمن نیزی به دنیا وانمود کنه که تروریسم و انتحار و انزجاری که در پاکستان صورت میگیره عاملش افغانستان است. سوم، میخواهد از فشار مهاجرین دنیا را قناعت بده که کمک هایی که در افغانستان میآید از طریق دنیا، این کمک ها حداقل 50% باید به پاکستان بیاید که ما به مهاجرین توسط اشخاص و افراد خود تقسیم کنیم. زیادتر هدفش است.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایند برمن ممتاز و رابلوش د جمی پورس اسلام آباد کې خبريالان سره خبرو پر مهال دغه هوا څخه د نوامبر د روانې میاشتې تر لومړۍ ورځې پورې دیو شلي و بیلونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ملاتړ وکړ او ویل چې دا پریکړه یوازې د افغانانو په اړه نه ده، بلکې د ټولو هغو بهرنیو اتباعو په اړه ده چې په دغه هوا کې د پاتې کېدو لپاره د ویزو موده پای ته رسېدلې او اعتباري اسناد نه لري. برمن بلوچ ویل چې د افغان کډوالو ایستل به په مرحلوي ډول ترسره شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ویل چې دا پالیسي او شری سلوی بیلونو افغان کډوالو د تطبیقي چې قانوني اسناد ورسره او د کلون را پدې خو په دغه هیواد کې پراتی دي. ایرانی چارواکي وی چې اوس مال په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 20 بیلونو کسانو ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په پاکستان کې د یو شری سلوی بیلونو افغان کډوالو د اوسېدلو سربېره شاوخوا یو شری و بیلونو نور افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د اوسېدلو د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور سوا و نهش پیتا چنل او دا آشنا رادیوی خبرونی پاتلور سوا و اوش پیتا چنل که او ریده لیشه لملتیامو ده تل پشان مننا
دا دا امریکا غاک آشنا رادیو ده پا هرات ولایت که ده زلزله پا سیما که در نلیدلو ودانه یو لانده ده ایسار و خلکو لطون روانده راپورونه وی چه تروسه ده ده زلزله لعمله دملو شو خلکو شمیر لدو زرونه اوخته او ترده زیاد شمیر تپیاندی
در اختر پا کچه ده شپگه شر یه دره درجه زلزله او لزلزله و روس ده ترته کانونو که پا هرات که تروسه 2350 کسان وجل او 2340 نور تپیان شوی د هرات خار په شمال ویدیز زندجان ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ رامنځته شوی زلزلې د 1.5 کیلومتره په ساحه کې پراخه ویجاړې رامنځته کړي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې ویلي
په دې زلزله کې 2350 نفر شهیدان شوي دي او 1240 نور ټپیان دي. په زلزله کې 1340 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي.
له زلزلې وروسته د زلزلې مرکز ته څیرمه سلګونو کورونه ویجاړ شوي. ځای خلک وایي چې د زلزلې ټکانونو تر 15 ساعتونو دوام وکړو.
زلزله ساعت نزدیک به 11 بود دګیت فکس اډ به یاد نه کېم 11 بود انت نزدیک به 11 بود د دقیقې بموند همته بود میا مدن در سره همې جو بس ساده موتور چیز میکنه هې تفلک میبردم کې غذا بر به کلینیک میبردم خو ای موتور رسیم گاز بکندو پسی برای بخونه خدای مادر خو کی برف به خونه من ساده بود همې گومبش شده و دل کفای صدا نکنه این گرومبه که باشد بسن با خونه هم بلیم ای تو نشد که به دفعه دوم سوم برسن با امو دفعه اول هم خونه برفت
ده سیمی خلق وای چی ده زلزلی لوملی تکن طول کورونه ده خور و سر خور کرل کلیوی خواه بگه ده نره دلو و دانوی لندی ده ایسار و خلق و ده جغورنی حدسی روانی وی لبلی خواه زلزل زپلی سیمه که کچنیان و مرمن و دشناس من لندش پس با کرد
یکی از خود من فعلا یک شهید شد یک زخمیه هیچ اصلا معلوم نیه که امار شهیده معلوم نیه چند تایه یکی معلوم نیه چند تایه بالاخره نفر نبود که
افغانی سریمشتی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو اشخاصو په سیمه کې د خلکو سره د مرستې کولو خبر ورکړي خو ځایي خلک وایي چې څه یې چې درلودل هغه یې له لاسه ورکړي او زیات مرستو ته اړتیا لري
مالیم با غریه خوربه رستوندیم هرستیم کنه غریه کلن نیه خاک شده دیگه بفتادیم بیل میلی که داشتیم کش کردیم همی خورده و بچه و زن و سسر را در زیر خاک بکشتیم 20 نفر همار تلفات دادیم دیگه تا الان خوب همار نی یک غذای نی مثل لافت جلی چیزی ایچی مامان رسیدگی نشده دیگه شیو بین بیرون تو با ماندیم دیگه خدم شیده و خانج پرتویم و ما رسیدگیم نشده
ده هرات ولایتی چارواکی او دروختی ده نرایوال سازمان چارواکی وای چی ده هرات ولایت پا زندجان و لسوالی که ده زلزلی لامل ده رمنست شیوی تلپات و شمیری و روستای ندی او خواهی ده مردو و تپیان و شمیر لپسی لول شی احمد الله چیوال واشنگتن
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
روبوټونو ته ادامه ورکاو په اسرائیل د حماس د وسلواله ډلې یک شمه د دوه ورځې لپاره هم بریدونه کړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن مرسیاله کاملا هاریس په خواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا جمهوری ریاست ته نورو کاندیدانو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اسرایلو په مختلفو برخو د حماس په حملو خپل غبرګون ښودلی دی ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د وضعیت د څېړنې لپاره د امنیت شورا بیړنۍ غونډه هم رابللې ده تفصیلي په رپورت کې اورئ
د اسرایلو لسګونه جټ الوتکې د غزې د ترانګي پر سر الوتنې کوي اسرائیلی چارواکی وای چې دال وڅ کې د حماس د لی پوزي تاسیسات او د قومندانی مرکزونه په نخښه کوي خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې لپرون رئیسی پر غزه د اسرائیل په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لیکتر لګه درې سو دیار لس کسان وژل سوي دي. د رویټرز آژانس وایي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکي وایي په سلګونو ترورستان یې وژلې دي او په لسګونو نور نیول شوي دي.
زموږ امنیتي ځواکونه د غزې څخه اسرائیل ته ووتلو لارو کنټرول لري. سلګونو ترهګر مو وژلې دي. د نیول شوي اسرائیلیانو د خلاصون عملیات پرون شپه او نن هم ادامه درلود.
تر دې چې لریش ساته مخکی د حماس وسلوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړی ورځ بلل شوی ده. د حماس د ډلې د پوزي څنګه ویاند ابو عبیده په یو غږیز پیغام کې ویلی دی چې د هغوی جنگیالیو نن سهار هم په اسرائیل کې دننه عملیات کړی دي او دښمن ته یې بې ساري تلفات اړولی دي. متحده ایالاتو حماس تروسی ډله بللی او ویلی دی چې دا حملې غندي او د اسرائیلو د حکومت او خلکو ترڅنګ په قاطعیت سره درېږي. د بریتانیا، فرانسې، هسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپلو اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حملې غندلی او له اسرائیلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او روسيه د کرکیچ له دوړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسيه د بهرنیو چارو وزارت مرستيال د سمدستي اوربند او سولي غږ کړی دی. د اسنا خبری آژانس د راپور لمخي د ایران د لوی مذهبي مشري او جوکپوري سراکار ویلي دي چې تهران د پوینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرنوي غونډه کې د اسرائیل او امریکا پر ضد شعارونه هم ورکړي وو. په لبنان کې هم د حزب الله وسلوالي ډلې د فلسطینی جنگیالیو د کار ستاینه کړې ده. فلسطینی حماس ډلې د غناڅاپي حملې داسې مهال وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سیمچاوترات د منځلو په حال کې وو.
چیونه ای دولوري
رازې چې لبریدلو او وسلو لاس واخلو. رازې په دې پوښتنه چې ترهګری او جګړه د حل لار نه ده، یوازې د بیګونا انسانانو د مړینې او غمونو لامل کیږي. جګړه په خپل د شکست معنی لري. رازې چې په اسرائیل او فلسطین کې د سولې لپاره دعا وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تبرنوي چارو وزارت په خپل ایکس پانه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللې دی. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په کندوز کې د ګوزان ذات مبارزې لپاره ولسی حادثې زیاتې شوې دي. ولسی خلک غوښتنه کوي چې د نورو ولایتونو په څیر د کندوز هم ځانګړې پاملرنه وشي او زیات کمپاینونه دې تر سره شي ترڅو ماشومان خوندي شي. نور حال د عاشق الله جلالزی په رپورت کې اوري.
د کندوز اوسیدونکو په دغه ولایت کې د ګزان پر ضد د مسؤولو ادارو له هڅو خوښ دي او وايي په تیرو کلونو کې کندوز کې د پولي مثبت پیښې موجوده وي. په کار د چیروختي ادارې د شمال د نور ولایتونو سربیره په کندوز ولایت کې د ګزان ضد کمپاینونه زیات او ټول هغه ماشومان واکسین کړي چې د یاد ناروغي تر اغیز لاندې وي. د کندوز ولایت اوسیدونکو ملکا کړ په دې تړاو له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل
د پولیو واکسین پروسه په کندوز ولایت کې تر پخوا ډیره ښه ده او اوس واکسین ټولو ساحو ته رسیږي. اوس موږ خاص دا ده چې کندوز ولایت هم لکه نور ولایت د پولیو پیښې په تیرو کې درلودلې، لکه په امام صاحب ولسوالۍ کې موږ څو پیښې درلودلې. زموږ خاص دا ده چې دغه کمپاین لا پراخ شي او هغو ساحاتو ته چې په تیرو کې خلکو پټو ماشومان واکسین ته لاسرسی نه درلودي، هغه ساحاتو ته واکسین لا پراخ سي زیات سي.
روغتیا پالا نازو امریکا غک سره د خبرو پر مهال د ګوزن ناروغي له خطر ډکه یادوي او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین وکړي ترڅو د پولی ویروس خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ کم کې ماشومان وژغورل شي.
د پولیو مرض د منځوړلو لپاره فقط 2 ساعت واکسین هر ماشوم ته هرڅلې. هغه کورنۍ چې په هر دلیل باندې خپل ماشومان نه واکسینوي باید په دې باندې پوه شي چې د دوی ماشومان معافیت کمیږي، او کله چې د دوی ماشومان معافیت ښکته شو نه دا ویروس ډیر په اسانۍ سره کولای شي دوی مساف کړي. نو د خلکو همکاري د پولیو په تطبیق کې ډیره زیاته شوې ده، باوجود دې هم نور همکاري ته د خلکو ضرورت شته.
د عامې روغتیا وزارت د بیړنۍ پی خو دل منځوړلو د عملیاتي مرکز مشر نیکول شاه مومن امریکا غاک سره په خبرو کې ویل چې په کندوز ولایت کې د ګوزن ناروغي پر وړاندې مبارزه په بریالۍ توګه تر سره کړې او هڅه کوي چې د ټولنې له نورو قشرونو سره په ګډه د غې ناروغي ته د پای ټکی کېږدي. نوموړی ژمنه کوي چې د پولیو د کمپاینونو تر څنګ به په یاد ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جاري وساتي.
کندوز ولایت کې د پولیو په وړاندې مبارزه او د پولیو د واکسینو کمپاینونه منظم ډول تر سره کېږي. په دې ولایت کې د پولیو د منځوړلو په مخه د پولیو واکسین د کمپاینونو تر څنګ د عامه پوهاوي په برخه کې منظم پروګرامونه مخته وړل کېږي. د پولیو په منځوړلو کې د واکسینو تر څنګ د لومړنیو روغتیایي خدمتونو ښوالی، روټین واکسینونه، د خپلو مراتبولو او د خلکو عامه پوهاوي باندې منظم کار کیږي.
په کندوز ولایت کې لدی وړاندې د واکسین پاړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه ټیټه و، خدای یو خلاصته راوړنه بلل کیږي چې اوس خلک په دې ارزښت پوه شوي چې 2 ساعت واکسین یې د کوچنیانو ژوند ژغوري او له دایمي معلولیت یې ساتي. اشق الله جلالزوی، امریکا غږ، آشنا رادیو، کندوز.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د ګرځندوی صنعت څارونکو وایي چې انګلستان په دې دوبي کې د متحده ایالاتو ګرځندویانو لپاره یو لغوره بهر ځایونه نو. امریکایانو د کووډ د وبا نه وروسته د برتانیې د ګرځندوی د صنعت په بیا رغیدو کې مرسته وکړه.
په 2020 کال کې د کرونا د وبا له کبله برتانیې ته د نړیوالو د سفرونو شمیر بیخي کم شو. د نړۍ د بل هر ځای په شان د لندن سړکونه هم خالی پراته وو، خو اوس د 2023 کال په دوبی کې دا د وبا د خپرېدو وروسته یو بیخي بدله نظاره لیدل کېږي. ګڼ شمېر امریکایي سیلانیان د سیل لپاره برتانیې ته تللي.
امریکایی سیلانیان واقعا په بریتانیا کې د کووید 19 د وبا نه وروسته د دې صنعت پر غوونه کې مرسته کوي. دوی د پخوا په پرتله 40% زیات مصرف کوي.
د وړي د سفر په موسم کې د ازل ډیرو امریکایانو د متحده ایالاتونو دننه د سفر کولو نه بهر ته سفر غوره کو. د امریکا د هوایی شرکتونو یو سوداګری زړه وای چې په کورنیو الوتنو کې د مسافرو شمیر 2% راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په نړیوالو الوتنو کې د مسافرینو شمیر د وبا له مخه د شمیر په پرتله 14% ډیر شوی. مارک کینګ په لندن کې د سیلانیانو لارښود دی.
د وبانه سم د ستوروسته خلګو به زیاتره د ملک د نن سفر کوو، خو اوس خلک د ملک نه د باندې هم د سیل لپاره ورزي او امریکایان په دې کار کې مخکې دي.
امریکایي سیلانیانو څو کال د بیلابیلو دلایلو لکه برتانیې ته سفر وکړو.
ما بهر ته سفر کول غوړه کړل ځکه چې دلته ډیره کلتوري تنوع موجوده ده. زما مطلب دی چې خپل شاوخوا وګورئ.
My grandmother grew up.
زما انا دلته لویه شوې ده. ما غوښتل د لندن دا برخه وګورم چې څنګه دی. زما میړه د خپل شرکت لخوا دا سفر تر لاسه کړ، نو موږ ځکه دلته راغلی یو.
Because we're English speaking.
ځکه چې موږ په انګلیسي خبرې کوو. موږ دا د اوس د پاریس نه راغلی یو. هلته موږ هیڅ د غوی په ژبه نه پوهیدو.
د انګلستان د ملي احصائیه دفتر وایي چې په لندن کې اوس مهال 40% خلک د کور نه کار کوي او 60% نور په دفتر کې او هم د کور کار کوي. سیلانیان د ځایي سوداګرۍ سره مرسته کوي. د برتانیې حکومت هغه نظام ختم کړی چې سیلانیانو ته اجازه ورکوي چې د اخیستل شوو شیانو مالیه بیرته ترلاسه کړي. دغه په خاص توګه د ګران بیه دوکانونو په کاروبار اغیز کړي، خو چارواکي وایي چې د کار د امریکایانو دراتګ مخه نه دی نیولې. دا تلسمی پیړی لیکوال سیمول جانسن یوزل په بیان کې چې ډیر وختونه نقل شوی ویل کله چې یو سړی د لندن نستړی وي هغه د ژوند نستړی شوی وي. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو ایس ای آی ڈی د ناروی حکومت او نړیوال اقتصادي فورم د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د غونډې په څنګ کې د یوې غونډې کوربه شلو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړې چې څرنګه د افریقا د کرهنې د ودې په تمویلولو کې خو امرسته وکړي او نوې لارې پیدا کړي چې د هغه چا سره ښه ملاتړ وکړي چې د خوړو په واده کولو، پروسس کولو او خرڅلاو کې لاسرسی ولري چې استهلاکونکي اخري. د کارخانې سکتور د افریقا د بشري قوا د درونه دوه برخې استخداموي. بیا هم دغه چټک واده کولونکي وچه چې توقع ده د 2050 کال پورې د نړۍ د نفوسو د 40% برخې ته ورسیږي سره له دې کافي خواړه ودنه کوي چې خپل خلک ماړي کې. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ د بشپړ هدف نقشه وړاندې شوله، صفر لوګه. د بین المللي انکشاف لپاره د امریکایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی یو د هدفونو د لوګې لمنځه وړل دي. په یو ایس ای آی ډی کې د پالیسۍ او پروګرام کولو لپاره چار سنبالې مرستالې ایسو بل کولمن ولې موږ په خاصه توګه د وړو بزګرانو لپاره د لاسرسي د استاکولو په باره کې ډېر تمرکز کوو چې د افریقا د وچې په باره کې اکثریت خواړه تولیدوي. د دوی سره د زیاتو معلوماتو په لاسرسي کې مرسته کوو. تخمونه کیمیاوي سره تمویلول د نن شپې موضوع تمویلولو ته د زیاتېدونکي لاسرسي په باره کې و، نه په واړه احساس مګر په لوی احساس. دغه د کرهنې تجارت دی چې د وړو تمویلولو د ضرورت نه په اخوا مګر کافي لوی نه دی چې د ډیرو مهمو بانکونو سره کار وکړي. ایسو بل کول منوال تمویل کوونکي په افریقا کې په کارخانه کې په پانګه چونه کې د خطر په هیڅ فکر کوي. همدا علته چې یو ایس ای آی ډی د افریقا په بودیجه کې د وړو او منځنۍ تشبثاتو د کارخانه لپاره تمویل پیل کړل چې د دې ظرفیت لري چې د 1500 اګری اس ام ای اس ملاتړ وکړي او د 1.5 میلیون وړو بزګرانو سره چارسنبالې مرستالې کول من اولې دا په نظر کې نیول شوې ده چې د پانګه چونکو لپاره د بې خطرې پروسس سره مرسته کوي، چې د بخشش د پیسو سره مرسته کوي. د ناروې له حکومت نه په دغو پیسو باندې نورې پیسې وراله وشوې. زموږ هدف دا دی چې د 1 میلیون ډالرو سره یې پیل کړو، مګر لږ تر لږه 200 میلیونو ډالرو ته به ورسیږي. که یو شرکت د ستونزې سره مخامخ شي، د مرستې ورکوونکو پیسې به لومړی له لاسه ورکړي. نو دا د شرکتونو سره مرسته کوي چې زیاته پانګه چونه وکړي، قوي کوي چې د خصوصي سکتور پانګه او وای وکړي. ښه، دوی به لومړی تاوان وکړي. د دوی لپاره پانګه اچونه بی خطره کوي او موږ هیله منو چې دا به واقعا اضافي تمویل کول زیات کړي. موږ واقعا کوشش کوو چې 1 میلیارد ډالر د بودیجې پیدا کړو چې په دې به قادر وي چې د ځینو وړو بزګرانو سره مرسته وکړي چې واقعا خپل تجارت ته وده ورکړي، چې په سیستمونو باندې به مهم تاثیر ولري او په راتلونکو کلونو کې به په افریقا کې په کرهنه کې د ارزښت پر سلسلو باندې درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.